السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو د غسارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. د نن چهارشنبه مرغومي 23 په دې خبری مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په پوهنتون کې په وینا سره ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره باید له زغم او ډېر کوښښ کار واخیستل شي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو 2 ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. پوره خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین ضیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بیلابیلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې 2 میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او ویې ویل: پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلی چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پرې اوپوسته کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد هنی فریزایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
د دې حمله 8 تروریست طالب کشته
شو. په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پاینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمنځه وړل شوی، او په دې هوایي حمله کې 3 موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامن ولسوالیو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو 2 ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه‌شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پورې د ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوي ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، سکایپ، سنپچات، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. دا وار د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 کلن مشهور سندرغاړی بابي واین د اوسني ولسمشر یویری موسیویني په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز آژانس لیکي سندرغاړی بابي واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډېر محبوبیت لري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر د کانګرس پر ودانۍ د تیری اونۍ په ډلیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تیره چهارشنبه د ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلي ټرمپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نه وه هڅولې.
که تاسو زما د وینا متن ولولئ چې زیاتو کسانو لوستئ، هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسبې خبرې وې.
ولسمشر ترامپ تیره چهارشنبه په خپل وینا کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت و چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رایې وشمېرې او ثبت یې کړي، او له مخې جیو بایډن د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکي په توګه تایید کړي. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یوځای شي. دوی به د آیرلینډ په وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا پنځوسورې لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 اچچې منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 اچچې منفي 3.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. ورپسې مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلي غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکای هم برای طالبان یک پا سر تا سری داره. داتا صاحب خیلی زیاد خدا داشته باشه، 100 دفعه گفته میشه که یک پا مه وضاحت داشته باشه.
دا وروسته له هغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامداره ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. عمران خان پرون د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر کریم خلیلی سره په خبرو کې دغه مسایل یاد کړی دي. دا هم اوري چې د ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې په ایران کې د خپل تازه مرکز په توګه غوره کړی دی. د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
دا ډیر وزم خدا تاوان کړی چې خوراک چرب سه گشتوګام نسته وزم هم زیات.
بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشې او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډیره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبري کړې دي.
موافقتنامه امریکا هم طالبان
له طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته می وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګ نیولې و چې موږ له ټولې نړۍ سره ور باندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لمړی او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5000 زیات بندیان له بند خوشي سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري، ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. په وروستیو څه باندې 2 کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر طالبانو له دې موافقې د سرغړونې تورونه ولګول سول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباری سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او ویې ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي. ښاغلي غنی د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دای به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخواني والی او د نظر لخواون محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده. د موقت یا لنډمهاله حکومت پر جوړېدو د جوړېدو پر موضوع رښتیا هم په وروستیو کې بحثونه شوي دي که څنګه؟ دا یې لومړۍ پوښتنه ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل یې دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډېر اساسي مسایل هلته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډېر مقدمتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې د یوې لورې هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړي او نه ورته غوږ نیول شوی. د بلکې په ډول د طالبانو اساسي غوښتنه چې دا د ټولو خارجي قوه وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوې خبره د اسلامي نظام قیمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوې غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلېږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغسې یوه حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني. په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه منې نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړي چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي او یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بیللې دي یا خپل نفوذ دلته نه ویني یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه همدا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال حتی سلګونه وسلوال محافظین چې له دوی نه باید واخیستل شي د یوې طرحې د تصویب له امله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې که چېرته دا ډول چلند دوی سره کېږي نو دوی به یې بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخواني والي او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. هغه د ځینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبري او تحلیل شریک کړي. د ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمال حکومت پر جوړېدو خبري کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصره ل نوریاس نوری اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوی پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجندا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوی پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې ستر مرکچي ملا عبدالحکیم اساق زید جنوري تر 16 پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې د موقت حکومت جوړېدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ د نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یو ریشیاری ویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنې چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پیښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثباته توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو پر لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشیا ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینتاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبې پورې خبر کړی دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 12 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نه شي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط سټارس اند سټرایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
ازادي رادیو ته غوګست دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی څو لاري اوربند ته زمينه برابر شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسائل یاد کړي دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پارلمان له رئیس سره هم کتلی دي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولیز حل په مسأله باندې ګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله همداراز راغلی دی چې د اوربند په برخه کې باید ډیر کار وشي. څو یو د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند ته زمینه برابره شي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سوله ییز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ییز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشی په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوی په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړه. تر دې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د 2000 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر اومه په ایران کې وژل سوی و. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د 2000 لدې کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی و. المصري په 1990 میلادي کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حملو په طرح کولو او همکاري تورن وو. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه ووژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اې مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکاري تورن کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بې بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د په ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولی دي. ښاغلی پامپیو په عین حال کې په ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د $5 میلیون جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلی کړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. سکاټ میلر پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا سره کندهار ته تللی او دا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په لیدنه کې د خبرې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوه ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ییز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضاح هڅې هم بې ګټې وبلله. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. ښاغلی خان او زدران به د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره د چمتووالي په خاطر د ملي ټیم له تمریني کیمپ سره یو ځای شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، خبرونه هلته په تفصیل لوستلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو ټول پروګرامونه د ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې لارې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په صفا توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم د ژوند د رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
د ژوند رنګونه
نمه ملکایب دا
موږ چې درته ګورو د تاسې وزن لږ زیات ښکاري، که دا راته وایې چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب سه، ګشتوګام نشته، وزن هم زیات سه. که نه موږ به یې وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاوه، په خدای دا چی به دې مزه کوله که پولاو دومره به تندرسته و. شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر صحت برابر وو.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول، وزن هم زیات سه، کومه مشکلات سره مخې؟
یاره زه چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم، کنی یو شوه روز به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده او لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړي او تروي او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوي؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېرې وحادي عادات کې وو.
څه تصمیم لري، څه باید وکړي چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه، سپورټ کوه، کله دا چورت را ولویږي چې مثال یو شپنی ونیسا خو هغه هم نه راته برابري.
ولې
ورزش نه کوي؟ سپورت تاسو ورزش زړه راټول کوم چې ورزش وکوم او منډه وکوم.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واورید. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې د سارت بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس مایک سید سمی عباس ته سپارم سو دویمه سارنې خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.